سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغ لاس وایم. وړاندې اوره جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال په کانفرنس کې څه وایي؟
د افغانستان جمهور رئیس سیمه او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال له منظره ډېر قوي نقش لوبولی شي.
د تاشکند دا غونډه څومره مهمه ده؟
دا کوشش دی چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټ باندې دغه حالات یو څه سم شي.
د کندهار له جګړو او نورو پېښو سلګونه بې ځایه شوي وایي. لا دوی ته لومړنۍ بشري مرستې نه دي رسېدلې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچي، یا د کري د والا کلور، یا د اور د والا کلور، یا والا دغه مثال لرو چې کنډواله کې سم نه ده.
په ترکیه کې د ناکامې پوځي کودتا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مناسبتونو کې برخه واخیسته. تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهمو خبرونو سرتکیب. جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دو ورځني کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی دی. او د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تري تم دي. خبرونه. جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به نن جمعه په ازبکستان کې د دورزنی کانفرنس په دویمه ورځ وینا وکړي. د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ایز اتصال فرصتونه او ننګونې په نوم دغه نړیوال کانفرنس پرون پیل شوی چې نن هم دوام کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند محمد امیری رسنیو ته وویل
رئیس جمهور اسلامی افغانستان
د افغانستان د اسلامي جمهوریت ولسمشر به د مرکزی او جنوبی آسیا په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. بیا به د چین ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي.
ویل شوی په د کانفرنس کې 250 ګډونوال او د تلویختو هیوادونو استازي برخه لري. وړاندې هم جزئیات اوریدلای شئ. د جمهوری ریاست مرستیال وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. امرالله صالح تېره شپه په خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د پاکستان هوایي ځواک دا مهال د وسلوالو طالبانو د ملاتړ لپاره لاس په کار شوی دی. ښاغلی صالح په جلا ټویټ کې هم لیکلي چې په دې اړه اسناد او شواهد هم له ځینو رسنیو سره شریک کړای شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال له خلکو غوښتي چې د افغانستان د عزت د خوندیتوب لپاره سره یو موټی شي. په وروستیو ورځو کې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان د طالبانو په مستقیم ملاتړ تورن کړی او د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلو د تنظیم ویډیوګانې شریکې کړې دي. هم وسلوالو طالبانو او هم د پاکستان چارواکو په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړې. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکاري غوښتنه وکړه. ویل شوی د افغانستان په شمال کې د جګړې له شدت سره په سلګونو قرغزان له افغانستان تاجکستان ته تښتېدلي دي. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د هغو قرغزانو په ستنولو کې همکاري وکړي چې تېرې سه شنبه او چهارشنبه له افغانستان تاجکستان ته اوښتي دي. اټکل کېږي چې په افغانستان کې به په خټه د قرغز وګړو شمېر تر زرو زیات وي. د وزارت په حواله یو نوی قرغز نارینه و او یا ښځې او یو سلو و او یا ماشومان د بدخشان ولایت له واخان څخه تاجکستان ته اوښتي دي چې قرغزستان ته د ستنېدو لپاره مرستې ته اړ دي. وزارت ویلي له افغانستان د وتلو پر مهال دوه قرغز ماشومان په نامعلومو دلایلو مړه شوي دي. د اروزګان والی وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوي دي. محمد عمر شیرزاد پرون ناوخته رسنیو ته وویل څارنوال حبیب الله بادینزی پرون مازیګر د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
د امنیت داخلي او خارجي د څارنوالۍ د تحقیق څارنوال د نامعلومو وسلوالو لخوا د بې صداتو پنځه په زیرا په شهادت رسیدلې دي. موضوع تر تعقیب او څېړنې لاندې ده.
د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د جرمني په لویدیځ کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تري تم شوي دي. دا د جرمني خبري اژانس ډي پي اي په سیلاب ځپلو سیمو کې د چارواکو په حواله راپور کړي. سیلابونه اکثر د جرمني په لویدیځو سیمو او اخوا په گاوند بلجیم کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. په دغو سیمو کې درانه اورښتونه د سیندونو د ډکېدو او د سیند غاړو د ورانېدو سبب شول. پرون دغه سیلابونو ملکیتونه هم زیانمن کړي او د ګڼو سړکونو د تړل کېدو او په ډله ییز له کورونو د خلکو د وتلو سبب شول. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړله. د عراق د نفتو وزارت پرون پنجشنبه وویل د دې موافقې له مخې عراق په ورځ کې 10,000 بیرله اومه تیل صادروي. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې د عراق د نفتو وزیر احسان عبدالجبار او د هغه اردنۍ سیالې هاله زواتی په بغداد کې سره وکتل. عراق په 2012 کال کې تر ترجیحي شرایطو لاندې اردن ته د اومه تیلو صادرات پیل کړل. د اروپایي ټولنې یو روغتیايي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کورونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. د اروپا د درملو ادارې د بیولوژیکي روغتیايي ګواښونو او د واکسین د ستراتیژۍ د برخې مشر مارکو کابلری پرون په امستردام کې یو کانفرانس ته وویل:
غواړم ټینګار وکړم چې په دوامدار ډول د واکسین د روان خوځنده بهیر او د ممکنه احتمالي اغیزې موضوع یې څارو. په چټکۍ د وایرس د ډلټا بڼې خپرېدو نه یوازې په اروپا بلکې په نړۍ کې اندېښنې پارولې دي. دا ډېره مهمه ده چې په اروپا کې تر ممکنه حده زیات کسان واکسین سي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر نهو پرله پسې اونۍ وروسته د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېره تېره اونۍ زیات و. دغه سازمان ویلي تېره اونۍ په کرونا وایرس 5,500 کسان مړه شوي چې د مخکینۍ اونۍ په نسبت 3% زیاتوالی ښیي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو .com کې ولولئ. راځو لومړی مطلب ته. په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا سیمه ییز اتصال فرصتونه او ننګونې نړیوال کانفرانس پرون پیل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن ورته وینا کوي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس وروستۍ ورځ ده چې پر بېلابېلو مسلو به پکې بحث وشي. ځینې تحلیلګران افغانستان په اقتصادي او تجارتي برخه کې مهم هیواد بولي، خو وایي د دغه هیواد امنیتي ګواښونو د سیمې هیوادونه اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هغه نړیوال کانفرنس چې پرون پیل شوی او نن هم دوام کوي تر ډیره پر تجارتي او اقتصادي همکاریو راڅرخي. ویل سوي په دغه کانفرنس کې 250 ګډونوال او د 30 هیوادونو استازي برخه لري چې بحثونه پر تجارتي همکاریو او د امنیتي ګواښونو په وړاندې پر مبارزه راټول دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان لطیف محمود له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانفرنس مهم وباله.
دا ناسته د افغانستان لپاره ډیر مهم دی، په دې کې به د افغانستان جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی د افغانستان په تړاو سیمې ته او نړۍ ته خپل اساسي پیغامونه رسوي. افغانستان سیمه کې د اتصال منظره ډیر قوي نقش لوبولی شي. متاسفانه روزم دیو پدیده په توګه ټول نړۍ ته مشکل دی. افغانستان د ترانزیت له نظره کولی شي مرکزی آسیا جنوبی آسیا سره وصل کی.
جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی بنن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بیا به د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره ټلیفوني خبري وکړي. دغه راز به د روسیې او کویت د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ وی د تاشکند په کانفرنس کې د متحده ایالاتونو د پلاوی مشري د سپین ماڼۍ د کورونی امنیت سلاکار الیزابت شیروډ راندل کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ورسره د همکاریو پر دوام بحث وکړ. میرمن شیروډ راندل پرون د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره تر کتنې وروسته وویل:
په دې خاطر چې د افغانستان د راتلونکي لپاره پیاوړی سیمه ییز او نړیوال ملاتړ برابر سي، پکار ده هم د افغانانو او هم زموږ د عمومي امنیت لپاره دا کار وسي. دویمه موضوع چې یادونه کوم، تر کووید 19 وبا وروسته په ټوله نړۍ کې اقتصادي احیا ملاتړ او پرمختیا ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره د اقتصادي همکاریو ترڅنګ د سرحدي امنیت پر ټینګښت، تجارت، ترانزیت او د برښنا د لیږد پر موضوع خبرې وکړې. ازبکستان په وار وار د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنې کړې دي. د جمهوریت ریاست په ټویټر کې لیکل شوی چې ولسمشر غنی پرون د کانفرنس په څنډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره هم د همکاریو پر دوام خبري وکړي. د ټویټ په حواله د هند بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د 150,000 ټنه غنمو مرستې ژمنه وکړه. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی به د کنفرانس پر مهال د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په همدې حال کې پاکستان د افغانستان ځینو سیاستوالو ته له روانې شنبې تر دوشنبې په یوه کنفرانس کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوروزو ټلویزیون مسؤول نوراغا شریفی چې د رسنیو د څارونکي او ګډونوال په حیث د ازبکستان کنفرانس ته وربلل سوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په دغه کنفرانس کې پر امنیتي تهدیداتو هم بحث کیږي.
بدون شک برای تطبیق پروژه
له شک پرته د اقتصادي پروژو د تطبیق لپاره په کار د افغانستان د جنوبي او مرکزی آسیا د هیوادونو لپاره یو خوندي ځای وي. یوه مسأله چې په دغه کنفرانس کې به جدي بحث پر باندې وشي د افغانستان د امنیت موضوع ده. دوی هڅه کوي په افغانستان کې پایدار سوله او دایمي امن ټینګ شي. په دغه بحث کې یو جدي موضوع د افغانستان امنیتي ګواښونه دي چې مرکزی او جنوبي آسیا ته زیان اړوي،
آسیب میرسونه.
پروستوی که د افغانستان په شمال کې د نا امنیو زیاتیدو د تاجکستان ترڅنګ د سیمې ځینی هیوادونه اندیشمن کړی دي. تر دې مخکې تیره سیشنبه او چهارشنبه په تاجکستان کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت او د وسلولو طالبانو لخوا د تهاجمي حملو پر زیاتیدو د شنګهای د همکاري سازمان په غونډه کې بحث وسو. افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي، خو چین، هند، روسیه، تاجکستان، پاکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان د دې سازمان په دایمي غړو کې راځي.
و موردل چې نن په ازبکستان کې د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال کنفرانس دوام لري، تمدا ولسمشر اشرف غنی نن خبری وکړي. دا کنفرانس داسې مال جوړیږي چې د افغانستان په شمال کې روانو نا امنیو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. صالح محمد صالح په ازبکستان کې له میشت آزاد خبریال نجیب الله اتسکزی سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې په تاشکند کې روان کنفرانس ولې د افغانستان لپاره مهم بلل شوی دی.
جورستی دو درې میاشتې کې د افغانستان اړ ډېر کړکېچن سی او ډېر کړګړن سی دي. امریکا په داسې یو حالات کې افغانستان پرېښول چې په هغه کې حالات ډېر د دې نه دي چې هلته دې د حکومت په دې باندې زور ورسېږي تر څو د طالبانو په ضد باندې ودرېږي. او دغه هېوادونه چې ازبکستان په پلازمېنه کې راغونډ شوي دي، د هغوی دغه غونډه که موږ ځیر شو داسې غونډې ډېر د افغانستان په حکله باندې شوي دي، خو تر اوسه پورې متاسفانه چې یوه هم داسې خاصه نتیجه نه ده ورکړې. یو دلته دغه غونډې رابلونکی کوربا په خپل ازبکستان دی چې هغه په افغانستان کې خپلې ګټې لري، دوغه د ګټو د ساتلو په خاطر باندې او دوغه د پیدا کولو په خاطر یا څلاسه دراوړلو په خاطر باندې بدا کوشش کوي چې په افغانستان کې د نورو هیوادو په مټه باندې د غالات یو څه سم سي او یا کنټرول سي.
په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو تر څنګ په تجارتي برخه کې د همکاریو پر زیاتېدو خبرې کیږي. څه فکر کوئ چې امنیتي مسایل به څومره مطرح وي یا څومره به سیوری غوړولی وي د دوی پر بحثونو؟
موږ د دې غونډې هغه اولنی څه ته چې پر دې باندې بحث کیږي هغه د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د حالاتو د ترنګوالي او د تریخوالي باندې ده. او دا ټول د دې سبب شوي دي چې په دې سیمه کې چې هغه د منځنۍ آسیا ده او د جنوبي آسیا ده او په هغه کې د افغانستان غونډې وا چې د دغه سیمې د زړه حیثیت لري. دا یو واضح خبر ده چې په افغانستان کې دغه ترنګلي حالات او د امنیت خرابوالی او دا د افغانستان د سرحدونو سره چې اوس طالبانو په لاس کې راوړي دي، ډېر سخت تاثیر کړی دي. او زه فکر نه کوم تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې دغه حالات را کنټرول نسي او د حکومت صحیح دریځ معلوم نسي او د طالبانو سره د سولې خبرې په واقعیت کې ونسي او هغوی د سولې و میز ته راکش نه کړی سي، زه فکر نه کوم. او ګډونوال چې نن راغلي وو د هغوی هم په دغه دې فکر دي چې که دغسې یو پرېکنده دغه نوي نظر نه وي او یا څه ونسي په دې اړوند باندې، دلته به پر دغه تجارتي او سوداګریزو اړیکو باندې ډېر سخت شوري غوړولي.
د سیمې ځینې هیوادونه له دې جملې تاجکستان، په خپل روسیې هم په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د نا امنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې ده. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه څه کولی سي د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې دغه راز د وسلولو طالبانو د پرمختګونو په مخنیوي کې؟
آی کاش چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه لکه ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان چې د افغانستان په سیاسي حالاتو کې په دې وروستیو 40-50 دیرش کلونو کې خپل څه سیاسي هدف او خپل څه سیاسي مقصد نه درلودي. دوی سره دومره واک په لاس کې وای چې د افغانستان پر حالاتو باندې دوی کولای سوای چې یو څه اغیز ولري. د بده مرغه وایو چې دغه هیوادونه اوس هم د روسیې تر واک لاندې دي، په یو نه په یو ډول، او دوی بغیر د روسیې د پریکړې څخه چې هغه څه ونه غواړي دوی څه نسي کولای. دا یو. او بل د افغانستان ګاونډی لکه چین هیواد دی چې هغه د پاکستان سره ډېرې پرمختللي او ډېرې ښه اړیکې لري، که هغه په رښتیا باندې وغواړي کولای شي چې د افغانستان پر دغه حالاتو باندې ډېر ښه تاثیر ولري. او پاته پاکستان او ایران سوله هغه ور ټولې دنیا ټولې نړۍ ته معلومه ده چې هغه خپل سیاسي څه په افغانستان کې او یا خپل سیاسي اهداف او یا ګټې لري چې د هغو ګټو په خاطر باندې د طالبانو د زیاتو ګروپونو تر شا ولاړ دي او هغوی حمایه کوي. هغوی ته دا په ګټه نه ده چې دغه کې افغانستان کې د حالات سم شي.
له آزاد خبریال نجیب الله اڅکزی سره مو د ازادي راډیو مرکه واورید. اڅکزی په تاشکند کې د چیرته چې تمدنن د مرکزی او جنوبی آسیا د اتصال د کانفرنس په دویمه ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا وکړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
افغان حکومت وایي وسلوالو طالبانو په 114 ولسوالیو کې 216 اداري تعمیرونه له منځه وړي دي. دا خبره د افغانستان د ملکی خدمتونو او اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون رئیس او د سولې د مرکزي ټیم غړي احمد نادر نادری کابل کې رسنیو ته وکړه.
نصیره محمدی په دې وروستیو کې له خپل شپږ کسیزې کورنۍ سره له بادغیس ولایت نه هرات ښار ته تللې ده. دې د بادغیس ولایت په مرکز قلعهنو کې د جګړو د شدت له امله د کور هر څه پریښي او هرات ولایت ته کډه شوې ده. دا وایي طالبانو په بادغیس کې د نجونو ښوونځي وسیزل او ځینې دولتي ودانۍ ویجاړ کړې.
در بادغیس طالبان په بادغیس ولایت کې عامه تاسیسات ویجاړ او د نجونو ښوونځي وسوځول. په ښځو کې یې ویره پیدا کړه. زه چې خبر یم له ګواښ سره مخ وم، مجبوره شوم هرات ته راشم.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمت تونو رئیس نادر نادری د پنځشنبه په ورځ په کابل کې لپیخو شو زیانونو او د دغه ادارې د کارکونکو په اړه وویل. د جګړو د شدت لپیل نه تر اوسه په هیڅ وشته ولایتونو کې 216 عامه تاسیسات ویجاړ شوي چې له دې سره شاوخوا 14 میلیونه خلک له ملکی خدمتونو بې برخې شوي دي.
دغه هیواد د عام وګړي ویجاړ شوی ده، انفجار شوی ده او تخریب شوی ده او یا خراب شوی ده. که داسي وارزو چې څومره پیسې به دا کیږي، حد اقل 1500 میلیون ډالر کیږي.
دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې د جګړې د شدت او د سیمو د سقوط په بهیر کې دغه ادارې 4000 کارکونکي له خپل سیمو بې ځای شوي او په 15 ولسوالیو کې هغه شتمنۍ سل په سلو کې چور شوي دي. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو رئیس دغه وضعیت لامل طالبان ګڼي، ځکه چې دغه په خبره دا زمينه طالبانو برابر کړې ده. خو طالبان دا یاد عربي او وای کوم ولسوالۍ چې مونږ نیولي عامه تاسیسات مساتلی او لټولو کارکونکو مغوختي چې خپل کارونه تورستانه شي. طالبانو وایان زبیح الله مجاهد
دا خبره په جدي توګه ردوم. په هیڅ کوم د چا کار له اخلال سره نه مخ شوی، په هیڅ کوم څون نه د پېښ شوی او ټولو برخو کې سمخ کې روانو هغه په خد ډول باندې روان دي.
طالبان په داسې حال کې د رسیدلو زیانونو ادعا ردوي چې د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو رئیس ویلي د ملکی خدمتونو شاوخوا 50000 کارکونکي د مستقیمو یا غیر مستقیمو ګواښونو له امله زیانمن شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې عامه ودانۍ له هر ډول تیری څخه خوندي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې د بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
مسلمانو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس به امور شو کندهار. په کندهار کې د وروستیو جګړو او نورو پیښو له امله سلګونه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې له دوی سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. په کندهار کې د ورستۍ یو اونۍ په خار باندې لڅو سیمو بریدونه روان دي او د خار له شاوخوا ځینو ولسوالیو د خار مرکز ته کورنۍ راکډه شوې دي. خو د کندهار د کډوالو د بې ځای شوو په چارو کې دولتي چارواکي وایي چې دوی له سلګونه خلکو سره مرستې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
ایواز بیبی د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته د جګړو له امله را بې ځای سوې ده. دا وایي مجبوره سوې چې په یوه جوړه کالو کې ښار ته راسي، خو دلته نه د خوراک او نه هم د پوشاک لپاره څه لري. ایواز بیبی وایي څو میاشتې کېږي چې ښار ته راغلي خو چا ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې.
اوس دغه نه والا کلورو چې خولې ته واچ یا د کړې د والا کلور یا د ور د والا کلور یا والا دغه مثال لرو چې په کندواله کې سم نه ګا نه بل په کندواله نه نتل ار راځم راته ولا دی بارتي بارتي کړیا راکې بارتي کړیا راکې بارتي کړیا راکې څلو پر په وخت نه 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 وتی دا خدای وکړ رسول وای دی نو خمر سره دی یا دی خپل ملک راته سم کې یا دی دنه ته ځای راکې چې موږ خپل سر څخه پناه کورونه را ده وسول ځوانان شي دان اسرانی را له یو فتایری را له بمبار نو مر څنګه وو مزکی مدر لو د زمين مدر لو د نو یې خاو د خاشو پی دی د داسه دربار د کورنۍ چې د اجي بابا کوم د کابل پر دروازه میشته سوي نه دا غم نن د ټوک ټوک زار تر کې زار کړ
زرمینه چې د ارغنداب ولسوالۍ څخه را بي ځای سوي وایي د کډوال چار ریاست لخوا د سروې پر مهال د مرستې ژمنه ورسره سوي خو تر اوسه نه د ورکول سوي.
موږ غواړو مشکل دي چې موږ کور د سروې نه وسکل زمو سره کومک نه دي سوي دا یې پنځم میاشت نو موږ وایو چې موږ سره دم کومک وس سره نیم سره مؤمنان دي زه خپل کوم دي نو موږ وایو چې دوه سره کیږي نو موږ هم دغه سي به د مسكين علم غوږ نه اوري نو خو وایي چې موږ هغه اوري تاسو
بلخوا په جنوب کې د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون مسولان په کندهار کې د بې ځای سو کورونی پر وضعیت اندیښنه ښیي. د دغه کمیسون رئیس سلطان محمد عیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته د ماینونو له پاکېدو وروسته د دغه ولسوالۍ یو شمېر بې ځای سوي کورنۍ ستنې سوي، خو په نورو ولسوالیو کې د وروستیو جګړو له امله زیات شمېر کورنۍ بې ځای سوي چې د روغتیا، پوشاک، خوراکي توکو او دغه راز د سرپنا له ستونزو سره مخامخ دي.
بې ځای سوي که څه هم د ارغنداب ولسوالۍ کې وروسته دغه څخه چې د سیمه کې آهسته آهسته هغه شرکت سوي مینونه وایستل سوله، یو شمېر کسان خپلو کورونو ته ګرځېدلي دي. ولې متاسفانه وروستیو جګړو د یو شمېر نورو ولسوالیو څخه کسان کډوار کړل، په ځانګړې توګه میوان څخه، جړی څخه او یو شمېر نورو ولسوالیو څخه چې ښار ته راغله، هغوی تر اوسه پورې لا هم د روغتیا په برخه کې ډېرې ستونزې لري. هوا ګرمه سوې ده، د بلې خوا څخه د کورونا ناوړه ناروغي هم په لوړه کچه باندې په درېیم دور کې ادامه لري. نو دا هغه ستونزې دي چې موږ په پاړه باندې جدي تشویش لرو چې متاسفانه موجود دي. د دې ترڅنګ د مسکن ستونزه د هغوی دپاره چې لا هم په لکه څنګه چې لازمه ده په هماغه کچه باندې هغوی دپاره نه دي مساعد سوي.
په عین وخت کې د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي په دې وروستیو کې د کندهار په اوو ولسوالیو کې پرله پسې جګړو زیات شمېر کورنۍ بې ځایه کړې چې کندهار ښار ته یې پناه راوړې. د نایاب په وینا له دې جملې څخه په تېرو شپږ میاشتو کې دوی د 8,300 کورنیو سروې کړې چې له جملې 5,000 کورنیو ته بېلابېل ډول مرستې چې په عاجله توګه به د همکارو موسسو په مرسته رسولې دي.
په کندهار ولایت کې د کډوالو چارو ریاست په وروستیو شپږو میاشتو کې شاوخوا 8,300 داخلي بېځای سوي کورنۍ سروې کړې چې د دې جملې څخه نږدې 5,000 کورنیو ته، کوم چې د سروې په جریان کې د اړوندو موسساتو دخوا د مرستو مستحق ګڼل شوي ول، هغو ته مختلف نوع مرستې رسېدلې. د دغه داخلي بېځای سوو کورنیو هغه لومړنۍ غوښتنې البته بیړنۍ مرستې دي چې په هغه کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد، موقته سرپناه یا خیمه او همداراز نقدي پیسې شامل دي. خو دغه د مرستو پاکیجونه چې د دغه نږدې 5,000 کورنیو سره تر دا دمه پورې د کډوالو چارو ریاست د همکارو موسساتو په مالي لګښت ترسره کړي، دا یوازې د اصرار حالت دپاره وي چې شاوخوا دوه میاشتې د یو متوسطې کورنۍ دپاره بسنه کوي. متاسفانه جګړه دلته په کندهار کې په شاوخوا اوو ولسوالیو کې وغځېدله او موږ هغه شمېر کورنیو ته چې د نن څخه 5-6 میاشتې وړاندې مرستې رسولې وې متاسفانه هغوی د بیا ځل دپاره مرستو ته ضرورت.
چارواکي وایي په کندهار کې د جګړو له امله بې ځای سوي پر دوو برخو ویشل سوي چې یو شمېر هغه بې ځای سوي کورنۍ دي چې د ولسوالیو امن سیمو ته تللي چې د پیښو سره د مبارزې ریاست ورسره د مرستو مسولیت لري او هغه بې ځای سوي کورنۍ چې کندهار ښار ته را بې ځای سوي د مرستو مسولیت یې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست او مرستندویو موسساتو په غاړه دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حراره ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړل شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورئ.
میل آنلاین او ډیفنس پوسټ خبرونه په خپل اخیری غنو کې په افغانستان کې د طالبانو د احتمالي درې میاشتنی اوربند د وړاندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. میل آنلاین په قطر کې د افغان دولت د مذاکره چی ټیم دی وغړي نادر نادری له قوله لیکلي چې وایي طالبانو د درو میاشتو د اوربند وړاندیز کړی دی او په بدل کې غوښتي چې افغان حکومت دې د دوی 2000 بندیان را خوشي کړي. ډیفنس پوسټ ورسپانې د شاغلی نادر نادری له قوله لیکلي چې ویلي دي طالبانو همدارز له ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د مشرانو نمونه دي د نړیوال تور لیست لري کړي او پر هغوی لګیدلي بندیزونه دي رفع کړي. د شاغلی نادری په وینا د 2000 بندیانو د راخوشي کولو غوښتنه د طالبانو یو ډیره لویه غوښتنه ده. د ډیفنس پوسټ خبرونې په لیکنه طالبانو دا غوښتنه داسې مهال کړې چې تیره اونۍ طالبانو ادعا کړې وه چې د اسلام قلعه د مهم بندر په شمول د افغانستان شاوخوا 85% خاوره لاندې کړې ده. د طالبانو دا غوښتنه په داسې حال کې تر رسنیو رسېدلې چې افغان چارواکي وایي طالبانو په هغو سیمو کې چې لاندې کړې دي تر 216 زیات عامل منفعت ځایونه او ودانۍ له منځه وړي دي او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته هیڅ ډول خدمات نه دي وړاندې کړي. طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو امنیت تامین کړی دی. برتانیایي چاپ ورځپاڼې انډیپینډنټ په خپل اخري کڼه کې لیکلي چې د دې هیواد سرتیري به هم د نورو هیوادونو غوندې له افغانستانه ووځي. د انډیپندنت په لیکنه د برتانیا ځواکونه داسې مهال له افغانستانه وځي چې د هغو خطرونو په اړه اندېښنې خپل اوج ته رسېدلې چې افغانستان ورسره په راتلونکي کې مخامخ کېدای سي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې جګړې زیاتې سوي او د بېګنا خلکو تلفات هم هر ورځ لیدل کېږي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون د تیرو 20 کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب اندېښنې زیاتې سوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د لویدیځو هیوادونو د نظامي او استخباراتي ادارو له قوله لیکلي چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به یو ځل بیا افراطي ډلو ته لار هواره کړي چې وکړای سي د افغانستان له لیرې پرتو سیمو په ګټه سره د لویدیځ پر اهدافو حملې طراحي کړي. په نوې مورد کې د برتانیا د استخباراتي ادارې ام آی 5 د رئیس کن مکالم څرګندونې دي چې په دې اړه یې خبرې کړې وې. خورت پانه زیاتوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو اصلي پریکړه په امریکا کې وسوه او نورو هیوادونو تعقیب کړه.
په ترکیه کې د ناکامۍ په وزي کو د تا د 15 کال د پوره کېدو په مناسبت پرون چارواکو په یو لړ مراسمو کې برخه واخیسته. چارواکو د هغو کسانو یاد ته درناوی هم وکړ چې د حکومت پر ضد پلان شویو پاڅونونو د ځپلو پر مهال مړه شوي دي. د ترکیې چارواکي د دغو وژل شویو کسانو هدیرو ته ورغلل او د هغوی یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په مناسبتونو کې تر برخه اخیستو وړاندې په پارلمان کې د مراسمو مشري کوله. وروسته په ځینو مناسبتونو کې برخه واخیسته چې د یو موزیم پرانیسته هم پکې شامل و. په دې موزیم کې د 2014 میلادي کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا د ځپلو په یاد آثار نندارې ته ایښول سوي دي. 15 کاله مخکې له پوځ څخه جلا سویو ډلو له ټانکونو، جنگیال وتکو او څرخیل وتکو په استفاده د اردوغان د حکومت د نسکورولو هڅه وکړه. وروسته په زرګونو کسان د ولسمشر اردوغان تر غوښتنې وروسته لارو سړکونو ته راووتل او د کودتا د هڅې مخالفت یې وکړ. د خلکو پر ډلو د کودتاچانو د ډازو د پارلمان او نورو دولتي ودانیو تر بمباری وروسته ل 2150 ډیر کسان وژل سول او شاوخوا 2200 نور ټپیان سول. شاوخوا 15 کسان چې د ایرال مخې د کودتا په حادثې کې لاس درلود هم وژل سول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په خپلو خبرو کې وویل، موږ به هیڅکله د هغو خلکو د زړورتیا حق پر ځای نه کړای سو چې موږ او زموږ ملت ته یې د ډیموکراسۍ سباوون را په برخه کړ. ترکیې تور لګولی چې د کودتا په هڅه کې د فتح الله ګولن په نوم هغه دینی عالم لاس لري چې په امریکا کې دیره دی او پخوا د اردوغان متحد و، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. د ترکیه حکومت د ګولن شبکه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د ترکیه حکومتي چارواکو ټینګار کړی چې د ګولن شبکه لا هم د ترکیه لپاره یو ګواښ دی. ولسمشر اردوغان د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته په وینا کې ویلی وو د ده حکومت د دې شبکې تعقیبولو ته ژمن دی تر هغو چې وروستۍ غړی شن کړی سوی نه وي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. ازادي راډیو ته غواګست اوس هم ورزو لاندو خبرونه ته. د ازبکستان پلازمینه د مرکزی او جنوبی آسیا د سیمه ایز اتصال فرصتونو او ننګونو د کانفرانس کوربه د اتحاد افغان ولسمشر نن د کانفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د جمهوری ریاست لمړی مرستیال امرالله صالح وایي د پاکستان هوایي ځواک او اردو د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د دروازې د بیا نیول کېدو د هڅې په تړاو افغان دولت ته خبرداری ورکړی. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د افغان الاصل قرغز وګړو د تسلیمۍ لپاره له تاجکستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې. دا وروسته له هغه چې د جګړو د شدت له کبله له 350 شاوخوا قرغز وګړي د افغانستان له واخانه تاجکستان ته واوښتل. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد وایي په مرکز ترینکوټ کې د ملي امنیت د یو څارنوال د وژنې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. د جرمنی په لویدیس کې د درنو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 50 کسان مړ شوي او شاوخوا 1400 نور کسان تری تم دي. سیلابونه د جرمنی په لویدیزو سیمو کې خلکو ته ګڼ مالی تاوانونه هم اړولي. عراق له اردن سره د تیلو د صادراتو په اړه شوې موافقه د یو بل کال لپاره تمدید کړه او د اروپایي ټولنې یو روغتیایي چارواکي د دې ټولنې د غړو هیوادونو له وګړو د کرونا ضد واکسین لګولو غوښتنه وکړه. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. اوس هم دواونیز پروګرامونه لرو. لمړی د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کله راډیو خبرونه.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو نجونو او خزو پسې بد رد ویل ستونزې ته ځانګړې شوې ده. یو شمیر نارینه کله چې وی خزي یا انجلۍ ته د مشروع یا غیر مشروع رابطې د جوړولو وړاندیز او هڅې وکړي خو هڅې ناکامي او د رد جواب ترلاسه کړي، بیا د زد او عقدې له مخې پر هغې د بدلمنې تورونه پوري کوي. په عام اصطلاح کوشش کوي چې په چاپیریال کې یې بدنامه کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خزو وړاندې دا ډول عقدی چلند کوي؟
دا انسانان معمولا د ټولنې ذات است یا خودشفته پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي مغرور کله کله خودکمبینه.
د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منې قانون لمخي څوک چې پر یوې خزې د بدلمنې تورونه پوري کوي د څه ډول قانوني چلند وارده؟
پدې کې د تر دوه کلو مجازات شته، پدې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده.
موږ هڅه کړې ده چې پدې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضرری خزي په غاک بیلیږي.
تقریبا شپږ میاشتې مخکې ما ته یو چا د واده وړاندیز کړی و. کله چې ما رات
وکړه، هڅه وکړل چې زما نوم، شخصیت، حیثیت ته تاوان ورسوي، او همیشه به یې منفي تبلیغات را پسې کول او اخطارونه به یې هم را کول چې بدنام کومه دې، که زما نشي ته به هم د بل چا نشي، او ته به په خپله کورنۍ کې، په ټولنه کې، په نظام کې خپل حیثیت به د لاسه ورکوي.
دا فاطمه وه چې د خپل یوه ریبار کیسه یې کوله. د فاطمې په خبره کله یې چې د ریبار د واده وړاندیز رد کړ، د هغه د غبرګون سره مخ شوله. وږمه بیا بله ښځه ده چې د خپلې ټولګیوالې کیسه راته کوي. هغه وایي د ټولګیوالې ریبار یې چې د هغې نږدې خپلوان هم وو، د رد جواب په ترلاسه کولو سره عقدې شول او د نجلۍ د بدنامولو هڅې یې شروع کړې، تر دې چې د نجلۍ کورنۍ هم په خپلې لور محدودیتونه ولګول. هغه نوره کیسه داسې راته کوي.
زموږ یوه ټولګیواله وه، ډېره ښه نجلۍ وه، په دې پسې ځینې خواستګاران راتلل، خپلوان یې وو، دا ریباران یې خپله خاله وه. دوی چې وو لږ قیدګیره خلک وو، او خاله دوی چې وو هغوی لږ آزاد طبیعت درلودو. د دې نجلۍ پلار هغوی نه خوښول، ځکه هغوی ډېر آزاد خویه وو. د نجلۍ په مقابل کې د خاله زوی عقده یې شو، خو په همدې ډول روابط ورو ورو خراب شول، آن تر دې سرحده پورې چې په دې نجلۍ پسې بل څوک خواستګاري راتلل، مرکه ورپسې راتلله. هغوی ته یې ویلي وو همدې د خاله فامیل یې، د خاله زوی یې، چې د نجلۍ ښه نجلۍ نه وه، ډېرې بدې خبرې ورپسې کړې وې.
افغانستان یو نرواکه هیواد دی او اکثره نارینه خپل ځانونه تر ښځو لوړ ګڼي. هڅه کوي چې ښځې د دوی د خبرو او غوښتنو تابعداره او منونکې وي. دغه ډول فکر په ماشومو هلکانو کې په کورنۍ کې روزل کیږي، خو له بده مرغه له دغه عادت سره روزل شوي هلکان بیا له کوره د باندې هم غواړي چې په نجونو او ښځو واکمن وي او غوښتنې یې ومنل شي. خو ډېر کله داسې کیږي چې دغه غوښتنې د ښځو اصلي او طبیعي حقوق هم تر پښو لاندې کوي. د خپل خوخین جلی یا هلک ته د واده کول وړاندیز د قانون خلاف عمل نه دی. هر څوک کولای شي چې د خپل راتلونکي ژوند ملګری یا ملګری پخپل وټاکي. هلک او نجلۍ دواړه حق لري چې د واده لپاره وړاندیز یا ومني یا یې رد کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر نارینه کله چې د نجلۍ یا ښځینه د واده یا د ملګرتیا د وړاندیز رد جواب ترلاسه کړي، بیا د عقدې له مخې غواړي هغه نجلۍ یا ښځه په بدلمنۍ تورنه کړي، تر څو بل کس ورسره د واده کولو لپاره زړه ښه نه کړي. ټول هغه کړه وړه چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او خنډونه جوړوي او د ښځو ژوند له کړاو سره مخ کوي، د قانون پر وړاندې جرم ګڼل کیږي. حقوق پوه سبحان مصباح وایي قانون د متضررو ښځو ملاتړ کوي، او کوم کسان چې د ښځو حیثیت ته ضرر رسوي هغه د قانون پر وړاندې پړ ګڼل کیږي.
په ټوله کې د اسرار او د افشا کېدلو مسله دا جرم ده، په دې کې تر دوه کلو مجازات شته، په دې کې نقدي جریمه هم په نظر کې نیول شوې ده. یعنی له حقوقي اړخه، له قانوني اړخه، هغه پرنسپ د قانونیت چې جرم یې دغه موارد یې جرم ګڼلي، افغانستان په نافذه قوانینو کې ورته مجازات ټاکلي داشته.
په اسلام کې هم تور پوری کول یو ناوړه او شیطانی عمل بلل شوی. مولوي احسان الحق حنفي وایي په ښځو تور پوری کول د منافقو کسانو عمل دی. هغه په دې اړه زیاتوي،
دا عمل د اسلام خلاف ده، د قران عظیم شان خلاف ده، د اسلامی ارشاداتو، د نبوي ارشاداتو خلاف ده، او د سالم پالنې او د سالم تربیه سره هم په ټکر او تضاد او خلاف کې دغه یو عمل ده. خو هم دغه سه خلق په مختلفو وختونو کې و دغه سه کړنې او حرکتونه کول. حتی په مدینه منوره کې منافقینو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په محترمه میرمن ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها باندې هم تور دغ پوری کړ، ولی الله تبارک و تعالی د هغه صفاحي وکړه او د هغه په تزکیه کې او پاکۍ کې وحی نازل کړه. د سوره نور تقریبا 11 آیاتونه په دې مورد نازل کړل، او هغه څوک چې تور پوری کړي و دا یو قانون او قاعده کې خودله چې بعد څوک چې تور پوری کوي په پاک لمنو او باعزت خلکو باندې، نو هغوی باید څلور گواهان وخي، او که څلور گواهان ونه خي د اسلامي شریعت او د اسلامي نظام له قانون سره سم، هغوی باید هر یو اتیا دوری ووهلی شي دغه خلک چې تور پوری کوي. یعنی دا یو عادي موضوع نه ده، ځکه اسلام د شخصیت حفاظت کوي.
د اروایي پلوه کینه او عقده د ژوند خواږه له منځه وړي، انسان نارامه کوي، او په اوږد مهال کې د ډیرو اروایي ناروغیو لامل ګرځي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي عقده نه یوازې مقابل لوري ته بلکې خپله عقده کوونکي ته هم زیات زیانونه لري.
بدنامول لکه سپکول لکه بیلاری ویل داخله د مسل دا ډیره د هغو افراد او اشخاصو نه کیدی چې معمولا پر نفس اعتماد نه لري، مقابل لوري ته ازادي او خپلواکي نه ورکوي او هغه څه چې خپل او زړه غواړي او خپل خوښيږي په مغه عمل باندې یا په مغه چاره باندې اقدام کوي. دا انسانان معمولا د ټولنې عزت است یا خودشفته، پر نفس اعتماد لرونکي، مغروره، کله کله خودکمبینه او په ټوله کې اب نارمل.
په افغانستان کې په دا وروستیو دوه لسیزو کې ښځو نسبي ازادي ترلاسه کړې چې طبیعي حقوق یې تر یوه حده په لویو ښارونو کې خوندي شوي، خو زیات شمیر افغانان دغه نسبي ازادي هم ښځو ته نه خوښوي. له همدې امله فعالې ښځې د یو شمیر کسانو د عقدایي برخورد او نامعقوله غوښتنو سره مخ کیږي. موږ په دې اړه د عامو خلکو خبرې را اخیستې چې د ښځو پر وړاندې د عقدایي چلند په اړه څه وایي.
منم محمد فیروز ده کارتینه اوسیدین که هم دما په نظر باندې دا یو ډیر زشت کار ده، بد کار ده، د شریعت له نظر هم د کبیره ګناه ده. دته نبی علی صلوات و سلام د بوختان پولیس کې چنه کبیره ګناهونه پولیس کې د شمیري.
حکمت الله حکیمی هم در روزگان ولایت څخه شوزه په عموم کې اسلام د حق ور کړی دی چې خپل د ژوند برخلیک خپل وټاکي. شوزه کولای شي خپل راتلونکي انتخاب کړي، دا حق اسلام ور کړی دی. دا نه زنیخ سي سم نه بل څوک زنیخ سي نه بل څوک ور کولای شي.
نوم شیرین درمان دی، د خوست یو تنځوان یم او د اسلام له نظره هم په خزه باندې تهمت لګول یا تور لګول هغه چې دی غیر قانوني دی، غیر اسلامي عمل دی. او هغه څوک چې په یو خزه باندې یا په یو مرمن باندې په ناحق تور لګوي نو په هغه باندې الله جل جلاله او زموږ پیغمبر هم لعنت ویلی دی.
دنیمی نړۍ اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې بصری دیدار خبرې واورو چې مګ ور سره مرکه کړی ده. اغلی دیدار کراته وایست چې ولی په افغان ټولنه کې نارینه غواړي چې خزی د هغوی تابعداري وي او هر غوښتنه یې ومنل شي، او که خزی چیرته سرغړونه وکړي بیا د نارینه و لغبرګون سره مخ کیږي.
بدبختانه وایم افغانی ټولنه چې موږ تاسو پکې ژوند کوو یا موږ تاسو پکې میشته استو، همیشه نارینه غواړي چې په خزو باندې خزی د خپل تابع وګرځي، د خپل هغه قید او قانون چې لري دی همیشه غواړي په خزی باندې دی تحمیل کی. دا بدبختانه د موږ تاسو په جامعه که دارواج ده او دا مراج وجه ده چه منگو تسلطی سر همیشه مخیگو یا همیشه مخامخ هستو چه سوم ده یو خز پیو اجتماع که اوسی پیو اجتماع که کار که یا پیو اجتماع که قطع و پورده که گی نو با اکثریت فامیلونه یا اکثریت نارینا چه دی که نه بخوز بانده همیشه نیوکه که چه یاده مثلا مخلوش شو یاده سر لوش شو یاده فلانی سر او داری دل خبری بیوکره یا دا یا ها همیشه دا خبر سر من مخیگو دا چلن ده ما پا نظر بانده ده نارینا و لخوا خانه د چې په خزو باندې د خپل قانون همیشه د تطبیق کې خزه هم حق لري، هم حقوق لري، هم چا خبره عزت لري، ابرو لري. نو باید هر شي ته د نارینه د منځ خويندو هر نقطې ته هر کار ته متوجي اوسي، خصوصا هغه ورونه یا هغه نارینه چې غواړي چې کورنۍ سره یا فامیل سره خوشي وکي یا غواړي چې هغه جلی نه خاصګاری وکي، نو کله چې یاد یې د کورنۍ له خوانه یا خپل د یې جلکی له خوانه دې ترات بار کول کیږي یا رد جواب دی تورکی چې نو غواړم چې دا سره زیا نامزاد شم یا واده وکم یا انده ژوند مخکې کوم. نو دا بیا په همیشه چې خپل لاندې والا سره کینی یا مثلا خپل یا خپلوانو کړه مثلا د زی وجود فلانی لور یا دا یا ها مکتب منفی نقطې یا منفی خبرې همیشه ورکوري کوي.
د نارینه و زور واکې په خزو د خزو ژوند څومره محدود کبي او خزي څومره متضرره کیدای شي ترینه
دا خويند ډیره متضرره کیدلې کولای شي هغه خپل فامیل ته په جګ سر باندې دانه شکایته لای غخ کم خواهشات کم تقاضا وي چې د خپل پزړه کې لري هغه نشي پوره کولای دا خپل د زړه درد له چا سره ویلی نشي دا خپل د زړه ناخوالې چا سره شکل کولای نشي په کور کې ورته همیشه په سپک سترګه یا په کم نظر ورته ګوري هغه د خپل حق حقوق نه دا دفاع نشي کولای کله چې دی په خاصګار راځي که مثلا هغه ښه شخصیت وسی او که خدای مکړه خدای مکړه بد شخصیت وسی نو دا نشي ویلی چې زه یا د سره کوژده یا واده کوم یا نه کوم نو پلار یا مور چې دا هر چا ته په نکاح کړله هغه د دې خپل صلاحیت بولي او د دې جلې په حق حقوق باندې په خک دي او هغه جلې هغه نفر ته ورګي نو دا په دې حالت کې دا ډېره متضرره کیږي او هغه فامیل هم متضرره کیږي داسې نه چې فامیل خوشحاله وسي فامیل هم په جګ سر باندې نه په کلي کې ګرځېدلی شي نه په کور کې ګرځېدلی شي نه چا سره خبر کولی شي نه چا سره ویل کولی شي
په پای کې کرا ته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی راکم شي
دغه زموږ درانه ورونه یا زموږ ورونه باید د ښځو شخصیت ته هم احترام قایل شي ښځه هم یو بشر ده خصوصا په افغاني ټولنه کې ورته باید په ډېره درنده سترګه دی وګوري او دې ته باید خپله فکر وکړي توجه وکړي که موږ دغه سپک سپورې خبرې دغه ښځې پسې یا دغه خور پسې موږ کوو دغه مه باده چې د دې سرنوشت خراب کړي د دې څه چې د فامیل سرنوشت خراب کړي باید موږ په دې برخه کې له علماو نه له د کور کلي له مشرانو نه باید موږ مرسته واخلو چې تر اوسه پورې دوی په همدغه کلي کور کې ذهنیت سازي وکړي هغه یې عامه خلکو ته ورکړي خصوصا ملا امامان صاحب په مساجدو کې په مدرسو کې همدغه رقم ناخوالو خبرو په مورد کې خبرې وکړي چې تر اوسه پورې د دې فکر مغز بدل شي او د موږ د خویندو سرنوشت یا د هغه فامیل سرنوشت دی خراب نه کړي.
ازادي رادیو اوریدونکو د نیم نړۍ د خبرونه چې موضوع یې د ښځو پر وړاندې عقدی چلند وو هم دومره وه. تر بیا د خدای په امان.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غوندانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
نو دوستانو سلامونه مې ومنې او کور کلی ته مو هر کله کوم. نن به په دې موضوع باس وکړو چې ولې ځینی خلک چې د کورونا وایروس له امله مړ کیږي نو ټول خپل خپلوان د جسد شاخوا راټول وي او مړه هم کور ته راوړي. دا کار به څومره خطرناکې پایلې ولري او باید څه وشي؟ د راپور تر څنګ د داخله ناروغیو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه هم لرو. را سره پاتې شئ. خطرمنه دوستانو، کرونا یو خطرناک ویروس دی او په ټوله نړۍ کې خور دی. افغانستان یې لومړۍ او دوهمه څپه تیره کړې او اوس یې درېیمه څپه خپل اوج ته په رسېدو کې دی. کرونا ویروس کومه ځانګړې تداوی نه لري او یوازینۍ لاره یې واکسین او د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیول دي. خو شته داسې کورنۍ چې کله یې څوک په کرونا ویروس وفات شي نو پرته له دې چې روغتیایي تدابیر په پام کې ونیسي د مړي کور ته ورځي او د متوفا کورنۍ سره ډېر نږدې کښېني او تماس ورسره نیسي چې پایلې ښې نه دي ثابتې شوي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ملالۍ وایي
زما د ترور زوی کرونا نیولی و او د همدې مرض له کبله وفات شو. د هغه جنازه یې کور ته راوړله خو خدای دې خلک وساتي. نو کله چې چا د یو کورنۍ غړی داسې وي خو کورنۍ خو کرکه نه کوي. هغوی ورته نږدې شو ټول هغه ټول فامیل یې ورته نږدې شو همسایګان دوستان دا چا چې اوړه چیګوي. نو بیا کله چې هغه یې ویوړو زموږ ډېر فامیلونه په دې مرض اخته شول. همسایګان هغه منطقه کې چیښې و تقریبا ډېر خلک پرې اخته شو.
خو داسې هم نه ده چې ټول خلک یو شان دي. داسې کورنۍ هم شته چې کرونا ویروس ډېره جدي نیسي او کله یې چې د کور غړی په دې ویروس اخته کیږي نو خپله دوستانو ته خبر ورکوي چې زموږ د کور غړی په کرونا اخته دی. د دوه اونۍ لپاره مو کره تګ راتګ مه کوئ. ترڅو تاسو او کورنۍ مو له دې ویروس خوندي پاتې شئ. او که ناروغ خدای مکړه له دې ویروس مړ کیږي څوک نه خبروي او لرې نه ورته د دعا غوښتنه کوي. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
سموده د مخه زموږ دوستانو د کورونا له وجې نه په حق ورسېد، ډېر وخت هلته بستر پاتې و، بیا هغه په حق ورسېد. نو د ده کورنۍ په موږ ته هم حال رانه کړه چې زما خاوند په حق رسېدلی، ځکه دوی سره دا فکر او سوچ و که چېرته موږ دوستان خبرو یا دوستان راځي نو دا یو ساري مرض ده، خدای مکړه چې نور دوستان ته انتقال نشي او زموږ دا غم لا زیات نشي. نو په دې وجه دوی هېچا ته هم اطلاع ورنه کړه. مړی هم د شپې په شفاخانه کې پرېښود، سبا پر 9 بجو یې په شواکیو کې دفن کړه. حتی په فیسبوک کې ولیکله چې زموږ پلار په حق رسېدلی، دا ټول دوستان نه هیله کوو چې په دعاګانو کې یاد وساتئ. خو د خیرات او فاتحې مراسم چې کله دا مرضونه لرې شو بیا نو موږ وروسته اعلانوو، بیا تاسو کولی شئ هغه وخت کې ګډون وکړئ.
د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ښاپیری بیا وایي دا لازمه نه ده چې څوک د کورونا ناروغ عیادت ته هم لاړ شي، او کله ناچارۍ د کورنۍ غړی ورزي باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی زیاتوي،
څرنګه چې ټول پوهیږو کورونا ډیره بده او ساري ناروغي ده چې په نن سبا ټول نړۍ کې دا خپره شوې ده، او ټوله نړۍ د دې ناروغۍ نه رنج وړي. چې زموږ په ټولنه کې خو دا رواج ده چې کله کوم کور کې څوک مري شي نو ټول عیادت ته ورځي، او یادا وایي چې خیر زموږ خو د هغه نه زیات نه یو. باید پوښتنې ته یې وشو چې دا د دې مرض په مقابل کې دا ډیره غلطه خبره ده، او دغه کار د باید هیڅوک ونه کړي. اول خو د هغې کورنۍ غړي باید ټول ته خبر ورکړي چې زموږ کور کې ناروغ ده د کورونا، او تاسو نه هیله کوم چې زموږ را نه شي چې دا مرض خدای نه خواسته تاسو ته انتقال نه شي او تاسو د طریق نه نورو کورنیو ته.
د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صادق بیا په کورنۍ وغه کوي چې کله د کورنۍ کوم غړی د کورونا ویروس له کبله وفات کیږي نو باید دوستانو ته ووایي چې مرازی، او له خلکو نه هم خفه نشي چې ولې رانغلل، او بله دا چې باید متوفا د عامې روغتیا وزارت د لارښوونو سره سم خاورو ته وسپارل شي.
زما توصیه هغه وطنوالو ته کوم چې د دغه الهي عذاب یعنی کرونا په نتیجه کې خپل یا خپلوان د کورنۍ غړی یا دوست د منځه ځي، توصیه مې ورته دا ده چې دوی کله د داسې واقع سره مخامخ شي نو باید احساساتي برخورد ونه کړي. هغه لرې دوستان ته حتی د دې ضرورت هم نشته چې د دغه مړي په مراسمو کې اشتراک وکړي. خو بیا هم هغه څوک چې نږدې دوستان دي، خامخا غم درون دي، نو اشتراک کوي، نو دوی باید یو بل کار وکړي چې د خپل ځان او د نورو د آیندې دپاره هم باید پام وکړي. هغه کوم څه چې ډاکټران دغه مرض په ارتباط وایي هغه باید مراعت کړي، اجتماعي فاصله باید مراعت کړي، یو بل ته لاس ور نه کړي، ماسکونو نه استفاده وکړي، او په دغه مړي په جریان کې په مراسمو کې باید احساساتي برخورد ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی وایي
د عامې روغتیا وزارت یو ګایډلاین دې لپاره چمتو کړی دی، یعنی یو راهنمود دی چې د هغه راهنمود په رڼا کې وادوال باید د یو مایت په خښولو کې هغه ټول موارد چې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره اړین دي هغه باید په نظر کې ونیسي. موږ کورنیو ته اختیار ورکړی چې آیا دوی ناروغ شاروالۍ ته سپاري، په شرایطو کې شروالۍ هم کولی شي دوی دغه مړی ښخ کړي، او یا هم که په خپله دغه مایت وړي کور ته او هلته یې ښخوي، نو ټول هغه راهنمود مطابق ټولې سپارښتنې دوی ته ویل کېږي. حتی که ضرورت شي دوی ته هغه یو کاپي ورکول کېږي چې د دغه په رڼا کې تاسو خپل مړی کولی شئ ښخ کړي، یعنې کوم کسان چې دغه مړی وړي هغوی باید خاص دستکشې اغوستې وي او ماسک ولري، یعنې د کرونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول هغه اړین مسایل چې ضرور دي هغه باید په نظر کې دوی ونیسي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
درمنه دوستانو، دا چې د کورونا ویروس له کبله وفات شوی جسد ویروس انتقالوي کنه، دا په دې اړه نورې پوښتنې مو په یوه مرکه کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر پرویز اقبال نه کړي. چا په دې دوه تاسو پام را اړوم.
مطرح کوم چې آیا کله چې یو کس د کورونا په ویروس باندې وفات کیږي د نوموړي کس جسد البته د کورونا ویروس انتقالوي کنه؟
کورونا د ویروس د انتقال مسله د جسد څخه نور وګړو ته او د کورنۍ غړو ته تر اوسه پورې په پوره شکل سره جوته نه ده، ځکه په آزاده سطحه باندې کله چې دا ویروس موجود وي او هغې سره زموږ لاسونه په تماس شي ممکن انتقال شي. خو مهم نظر دا دی چې وایي دا ناروغي چې ده دا اکثرا د تنفسي افرازاتو له امله انتقالیږي، نو کوشش او احتیاط باید وشي تر څو پورې موږ او تاسو خپل جسد په ښه شکل سره خاورو ته وسپارو او د جسد څخه مستقیما د کرونا د انتقال پیښې کمې دي. خو که چیرته بیا هم د جسد په وجود باندې افرازات موجود وي او هغه کسان چې مستقیما د جسد سره په تماس باندې شي، د دوی لاسونه که ککړ وي، پوزې ته یا خولې ته ویشي، نو د انتقال خطر موجود دی.
ډاکټر صاحب، کله چې یو څوک کرونا ویروس باندې وفات کیږي د ده جسد سره څنګه برخورد وشي؟ یعنی په عادي شکل راوړل شي، کور کې کیښودل شي، که یا کوم خاص ځانګړي تدابیر ورته ونیول شي؟ او که ځانګړي تدابیر لري نو کوم تدابیر؟
مننه. وګورئ، هغه څوک چې د کرونا د وبا له امله وفات کیږي او روح الله ته سپاري، د ده احترام او د ده بیرته خاورو ته سپارښتنه دا په موږ باندې ضروري او لازمي دي. په ډېر احترام سره باید موږ خپل د کرونا شهید خاورو ته وسپارو او په زمین کې باید کوشش دا وکړو چې مستقیما باید په تماس باندې نه شو، دستکش باید واغوندو، ماسک باید واغوندو، او هغه مسایل چې اکثرا سپارښتنې پی کیږي چې او هغه کسان چې دا جسد خاورو ته سپارلی دی باید صابون باندې ځانونه ومینځي، خپل کالي تبدیل کړي او د سینیټایزر په واسطه باندې او د افونی په واسطه باندې ځان پاک صفا سوتره کړي تر څو پورې پلم د ته وایرس انتقال نه شي او نور هم په دې ناروغۍ باندې اخته نه کی.
د کرونا ویروس لومړی پړاو، دویم پړاو او دریم پړاو یو بل سره توپیرونه لري؟ که ټوله مایا ویروس تک او د انتقال پروسه څنګه ده؟
دریمې مرحلې ته چې فعلاً اوس موږ او تاسو ورسره سر لاس او ګریوان یو او د دغه ویروس انتقال مستقیما د تنفسي افرازاتو څخه په لوړه کچه سره صورت نیسي، که چیرته مخامخ یو ناروغ د بل ناروغ په مقابل کې وټوخیږي، خبرې وکړي یا پرنجي پرشه وکړي، خو په یاد ولرئ چې په ټولو برخو کې تر څو پورې چې مکمل تحقیقات صورت نه نیولی، تر څو پورې مکمل واکسینونه نه تکمیل شوي، تر څو پورې مکمل پلټنه نه وي شوي، تر اوسه پورې طب او د طب محققین د تشویش سره مخ دي او وی اکثرا دغه ویروس چې دی په آزاده فضا کې او حتی په ځینو توکو باندې چې مستقیما کینی، که موږ او تاسو ورسره په تماس باندې شو، په لاس باندې او دغه لاس موږ خولې ته یا پزې ته یا سترګو ته ویسو، د دغې لارې څخه هم انتقالیږي. په درېمه مرحله کې دا ویروس حتی خپل شکل ته تغییر ورکړی دی او د اولی او دویمې مرحلې په پرتله باندې ډېر زیات خطرناک او ډېر زیات وژونکی دی.
او اخري پوښتنه هم دا چې مثلا هغه کسان چې په کرونا ویروس باندې وفات کیږي کورنۍ ته څه لازم ده؟
وګورئ، د کورنۍ د غړي د لاسه ورکول هغه که د کرونا وبا له امله وي او یا له کمبل مرض له امله، دا د کورنۍ لپاره ډېر یو زیات درد دی، ډېر زیات لوی خفګان دی او په دې خفګان کې باید هر انسان شریک وسي. مهمه خبره دا ده چې دا خو امکان نه لري چې ستا د کورنۍ یو غړی ته د لاسه ورکړي او هغه ته په هغه شکل باندې چې لازمه ده خاورو ته ونه سپاري او په هغه شکل سره. ښه خبره دا ده چې ټول کسان چې د کورنۍ غړي د لاسه ورکوي، دا یو نړیواله وبا راغلی ده، الله پاک دې موږ او تاسو ترې وساتي، غټ مشکل رامنځته شوی دی. کوشش باید دا وکړو چې هغه جسد چې د کرونا وبا له امله وفات شوی دی، باید موږ او تاسو ځینې معیارات په نظر کې ونیسو. هغه په دې معنا باندې چې د کورنۍ ټول خلک باید اکثرا ماسکونه واغوندي، خپله دوه متره فاصله باید مد نظر ونیسي، لاسونه باید بار بار ومینځي، د سینیټایزر په واسطه باندې دا جسد چې دی دا دې په غېږ کې نه نیسي او نه دې ښکلی، ځکه اکثرا ډېر زیات دردناک وي د کورنۍ غړی انسان د لاسه ورکړی وي.
ګران دوستانو، دا د دې ونې د کور کلي د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل تر هر اسیال شوم غم زهیر سرخ جل